دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمن د جنجالونو وروسته د طالبانو د حکومت یو پلاوی په کابل کې د ایرانی ډیپلوماټانو سره لیدنه کړې ده او وی رامنځته شوی ستونزې به د خبرو د لارې هواری کی د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تیر شپه نا وخت په یو اعلامیه کې ویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د رئیس ارکان مولوی شبیر احمد په مشرۍ پلاوی په کابل کې د ایران سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوی سره لیدنه کړې ده او د هرات اسلام قلعه کې درامنځته شو سرحدي پیښو په اړه خبرې ورسره کړې دي. په دغه مجلس کې دواړو لوریو سرحدي ستونزې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دي بللې او د خبرو د لارې د اختلافاتو پر هواري ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد ته باید نغدي پیسې داخلي کړل شي. ملګرو ملتونو د دې مقصد لپاره 500 میلیون ډالر ورکړي او د نړیوال بانک نه یې هم غوښتنه کړې ده چې نورې پیسې هم ورکړي. د افغانستان سره د مرستو په اړه نور جزئیات د نوشابه آشنا ناوړي.
ملګری ملتونو د امریکا د حکومتي چارواکو او مرکزی بانک مسؤلینو سره هم خبرې کوي چې د افغانستان په کنګل شو شتمنه یو پاتې بندیزونه هم لري کی. په عین وخت کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې چین په افغانستان کې د یو شمېر مستحق فامیلونو سره بشری مرستې کړي دي. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خبریالانو ته ویلي چې د چین حکومت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومتي چارواکو ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 3000 کورنۍ لپاره خوراکي مواد تسلیم کړل. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی د تیرې میلادي میاشتې په اوږدو کې په څلور ولایتونو کې له څه باندې 1 میلیون اړمنو افغانانو سره مرستې کړې دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
په سمنګان ولایت کې محلي چارواکو د طالبانو په مشرۍ د باختر خبری اژانس ته ویلي چې وسلوالو کسانو د سیشن بې پورس په درې صف پایین ولسوالي کې د سکرو کان 15 کارګر وژلي دي او اړوند ټول شایان یې ورته د ځان سره وړي. چارواکو ویلي دا پیښه د کوتل ریګي په ساحه کې شوې ده چې د سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ ده. د حزب وحدت مردمی په نوم د یو سیاسي ډلې مشر محمد محقق په ټویټر لیکلی دی وسلوالو کسانو یو موټروان او څلور مسافر د مزار شریف او شلګری ترمنځ په عمومي لار وژل دي. د محقق په وینا وژل شوی کسان ملکی خلکو. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. د خیبر پختونخوا اړوند جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې دوه نور پاکستانی عسکر وژل شوی دي. د پاکستان پوز مطبوعاتي ادارې چې په ISPR مشهور ده د سیشن بي پورس یې وویل چې یاد سرتیری د جنوبي وزیرستان په سراروغ سیمه کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې په پاکستانی عسکرو د تیری ورځې برید مسولیت پاکستانی طالبانو چې په TTP شهرت لري منلی دی. د امریکا غږ ډی وی رادیو د زنو سرچینو د قول لویل دي چې په دغه نخته کې څلور پاکستانی عسكر زخمیان شوی هم دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په دیواګار سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې 3 پاکستانی عسكر وژل شوی. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د جرمني د دی څوکنفت په نوم باندې د غازو د تولید شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې جرمنی باید هر څه ژر خپل د غازو تولیدات پیل کړي ځکه روسیه خپل صادرونکي انرژي د سیاسي ابزارو په توګه کاروي. د رويټرز د خبر د مخې نه یاد شرکت ویلي جرمنی اړ ده چې خپل غاز ذخیره کړي ترڅو په ژمي کې اړتیاوې پوره کړي. د روسیې د دفاع وزارت د چارشنبې پر ورځ ویل روسي ځواکونو تیر شپه د اوکرين د نن څخه 950 ځایونه وشتل دي او وران کړی دي. د روسي چارواکو په وینا په دې ورانه شو ځینو کې د وسلو غ ډیپوګان هم شامل وي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د اوکرين پاوست لیګل شوی وي. امریکا او متحدینو یې د سیشن به پر ازویل دوی به ډیر په سرعت او قوت اوکرایني ځواکونه تخپل مرستي ورسي ترڅو وکړي شي په روسي رامنځته شوی اقتصادي فشار تر دې هم زیات شي. د پاکستان نوی حکومت یا د خلکو ګوند چې پیپلز پارټي ورته وي مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان د بهرنیو چارو د نوی وزیر په توګه وټاکو. بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو و دیرشم وزیر شو چې تر دې دمه د دغه هیواد تر ټولو ځوان یعنی 33 کلن وزیر ګڼل کیږي. په پاکستان کې د خلکو ګوند په ګډون یو شمیر ګوندونو د یو لوی ائتلاف لري د عمران خان حکومت رنګ کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سیشن به پرز نا وخته په اسلام آباد کې د چین سفارت تورغه او د هغو چینایانو د فامیلونو سره یې غم شریکی وکړه چې په یو انتحاري بریټ کې ووژل شو. انتحاري حمله د سیشن به پرز د کراچي خر د یو پونتون په ساحه کې وشوه. درې چینایي استادان پکې ووژل شو او یو بل یې زخمی شو. د چین سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې صدر اعظم شهباز شریف شمنه وکړه چې په پاکستان کې مش چینایانو ته به اضافي امنیتي تدابیر هم ونیول شي. د امریکا غاک دیو څنګه راپور ورکړی دی چې په بریټ کې 15 تنه وژل شوی او د بریټ مسولیت د بلوچ ازادۍ پوز منل دی. د غډلی ویلي دی چې دا ځانمرګه د شارمی بلوچ په نوم یوې خزې کړی دی. او د چین د دفاع وزیر جنرال وی فنګي نن چهارشنبه په تهران کې د خپل ایرانی سیال سره ولیدل او په جزئیاتو یې په سیمه او نړۍ کې رامنځته شوو حالاتو باندې خبرې وکړې. چین او ایران نږدې اړیکې لري. د ایران اقتصاد د لویدیز لخوا د لګیدلو بندیزونو وروسته سخت ځپل شوی او تهران تر ډیره په چینایي صادراتو متکی دی. بیجینګ هم پر ایران د بندیزونو سره سره د ایرانی تیلو لوی پیرودونکي پاتې شوی دی. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا رپورت راوخلو چې
د مهاجرینو سریدونکو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ کابل کې درې زرو بېوزلو کورنیو ته د چین لخوا مرسته شوي خوراکي توکي وویشل. د مهاجرینو سریدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د چین لخوا افغانستان سره مرسته شوي خوراکي توکي ټولو څلور دېرش ولایتونو ته استولي دي. هغه وویل چې په راتلونکو ورځو کې به بیا هم کابل کې په زیات شمېر بېوزلو کورنیو ته مرستې وویشل شي.
موږ کوشش کوو نن دا توضیح شروع دو. الحمدلله راتلونکي اختر نه مخکې به دغه دوه درې ورځې تر تا پر می کوشش کوم چې بلان لوی توضیح وکړم. موږ په ټوله ولایت ته مال رسدلای دی ان شاء الله. اکثره ولایت ته موږ به ان شاء الله یو ورځم خپل مسولین ته امر کړه هدایت کړی دی چې یو ورځ به نه درغوي یو ورځ به په دې کې شپه ورځ نه ګوري دغه مستحق ته خپل مال رسوي. نو دې د پاره می تاسو نه همکاري غوړي چې شفافیت وي فساد مخه ونیوي شي. هر هغه څوک د دې کوشش ونه کی چې یو ځلی دوه ځلی اخستی وي او یا د بل حق یې یا په جالي بند جالکاری پرچه جوړوي نو دې نه د ټول داډه وکي د الله په خاطر.
تیر کال په روسیو کې چین افغانستان سره د 1500 وټنو وړو او وټنو وریجو د مرستې ژمنه کړې وه. ترې د مخه هم چین افغانستان سره د خوراکي توکو مرستې کړې. افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په دغه هیواد کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه د سیاسي بدلون وروسته چین افغانستان سره د یوې خوا بشري مرستې زیاتې کړې او د بلې خوا دغه هیواد ته د چینی پانګوالو او سوداګرو تګ راتګ هم زیات شوی دی. د طالبانو اسلامي امارت د کانو او پټرولیم وزارت چارواکو هم په روسي ویلو کې د چین د ام جی ای ان د شرکت په ګډون د یو شمېر چینایي پانګوالو سره کابل کې خبري کړې. د چین د ام جی ای ان شرکت د عینکو د مسو د کان د اصول په اړه د دغه وزارت سره خبري کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې چین په تیرو اوږدو کلونو کې د افغانستان په داخلي چارو کې بې طرفه پاتې شوی او د افغانستان د پخواني حکومتونو او د طالبانو سره هم ښې اړیکې پاللې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي چین ته په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې یو ښه فرصت
د نړۍ د هر هیواد څخه چې د افغانستان سره بشری مرستې کیږي زما پان باندې خو دا اقدام د افغانانو ارګلای کی ځکه چې تر بلار وخت نه افغانان بشری مرستې ته ډیره اړتیا لري. تر کوم ځای پورې چې د چینایانو مسله ده، چینایانو د جمهوریت په وخت کې مساینه قرارداد درلودو، خو په هغه وخت کې ځینې مشکلات دوی په مخ کې وو، امنیتي مشکلات وو، دوی ونه شوای کولی چې هغه د مساینه معدن په ښه توګه باندې هلته استفاده ځینې وشي. نور مشکلات ورته ډېر زیات وو، ماته معلومات وو چون د پلوګر کې ده دغه مساینه معدن، هلته به د هرې خوانه ورته مشکلات جوړېدل. اوس خو په افغانستان کې دغه رقابتونه چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د ځینو سترې هیوادونو ترمنځ وو، نو اوس خو چین ته ډېره ښه زمینه برابره ده دغه چې دلته خپل سرمایه ګذاري وکړي. نور لیوالتیا به هم تر بل هر وخت نه ورته زیاتې، زما په اند شرایط خو ډېر ښه ورته برابر دي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو کازی محمد حسن حکیر وایي چې چین د افغانستان په سیاسي قضایو کې تر ډېره بې طرفه پاتې شوی، خو په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې ډېر فعال دي.
د طالبانو د تیر امارت سره هم د چین اړیکې ښې وي، به د کرزی او غنی په دورو کې هم بې طرفي حفظ کړې ده، او د اوسنی امارت سره هم اړیکې ښې دي. همدا اوس د عینکو د میسو دکان او د امو حوزې د نفتو په برخه کې د چینایانو مذاکرات د حکومت سره جدي روان دي. تجارتي اړیکې مرسره ډېرې ښې دي. چین په دې اړه هم ځان ته ګټه کړې ده، او هم افغانان د سوداګرۍ له ګټو نه برخمن دي.
ښاغلی حکیر وایي امریکا او نور لویدیځ هیوادونه افغانستان کې پانګونې ته لیواله نه دي، خو چین، ترکیه او د سیمې هیوادونه په دغه هیواد کې پانګونې ته لیوالتیا لري او غواړي پانګونه وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د افغانستان په لویدیځ پولی کې د ایراني پوځیانو او طالبانو ترمنځ لښخړو وروسته تهران سرحد ته تازه دمي پوځیان استولې دي. د رپورټونو له مخې ایران سرحد ته ټانکونه او زغروال ګاډي لیږلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پولې ته نږدې د سړک پر جوړولو کار پیل کړی چې دوی مخه نیولې ده. د بل خوا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکو د ایران د سفارت له مرستیال سره پر روانو سرحدي مسایلو خبرې کړې دي.
د هرات ولایت په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران سرحدي کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې طالبانو غوښتل پولې ته څیرمه یو سړک جوړ کړي، خو د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخه نیول شوې ده. ایران د افغانستان پولې ته څیرمه سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي، او د سرحدي کړکیچ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د خبر آنلاین په نوم ایرانی ویب پاڼې دا ویډیو خپره کړې، خو امریکا غږ د رښتینولۍ تصدیق نه کوي. پکې لیدل کېږي چې ایرانی ځواکونه د افغانستان پولی پلور له پوځي ټانکونو سره روان دي.
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای اینکه تعلیم‌های لازم رو به مامورین جدید بدیم، در خصوص شناسایی نقاط مرزی، در خصوص رفتار حرفه‌ای در مرزها. من فکر میکنم تکرار این موضوعات جای نگرانی بسیار جدی داره و ما این رو از طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کردیم. امیدوار هستیم که این خیشتنداری باعث سوء برداشت طرف مقابل نشده باشه.
رویترز خبری آژانس وای چې دو ورځې مخکې طالبانو اته ایرانی سرحدي ساتونکو هغه وخت یرغمر کړل کله چې دوی په غیر ارادي توګه له پولی اوختی وو. د روان کړکیچ د حواله لپاره په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبان دفاع وزارت له چارواکو سره کتلی دي. دوی هوکړه کړې چې د دوړو خو ترمنځ به پر پوله غونډه کوي تر څو رامنځته شوی سوء تفاهم له منځه یوسي.
که ما سم افغانستان در پی ایجاد تنش هرگز در سرحدات نمی باشه، و بلکه همیشه تاکید کرده که از راه گفتگو، دیالوگ و از راه های مشروع و قانونی به شکل تخصصی و تکنیکی و مسلکی کدام یک موضوعی اگر پیش می آید باید حل شود.
یوشمیر کارپوهان وای ایران پر افغانستان د برید نیت نه لري، خو پر پوله د سرحدی کړکیچ له کبله اندېښمن دی.
ای کی تانکا و وسایط زیرهی خود به سرحد نزدیک کردن زیادتر یک اختار است به شکل، اما اونها قصد داخل شدن به افغانستان ندارن. ایران نمیخواد که روابطش با مردم افغانستان به هم بخوره، و ایران و پاکستان هر دوشون میدانن که طالبان مردم افغانستان نیستن در حقیقت، و طالبان اینطور کوشش میکنن جلو بتن که آل همگی باید پشت از اینا استاد شوه و رزی که مثلا که فلان همسایه به جنگ شوه.
د اسلام قلعه پل ته څیرمه د رامنځته شوي کړکیچ له کبله د اسلام قلعه دوغارون ترانزیتي لاره هم بنده وه او سوداګرو ته ستونزې راولاړې کړې وې.
پیشامه د توقف تر مرز باعث خراب شدن میوجات و سایر محصولات سریل فساد خواهد شد. بنان مشکلات جدی به بار میاره. امیدوارم که از این اتفاقات دیگه شاهد نباشیم.
د راپورونو پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي دي، څو ځلې له ایراني پوله ساتونکو سره په سرحدي مسایلو ناندرۍ کړې او ځینې وخت د نښتو راپورونه هم ورکړ شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف افغانستان د ماشومانو لپاره یو خطرناک هیواد بللی. د دغه ادارې د ارتباطاتو د څانګې مشر سام مورت زموږ له همکار احسان الله اریوبزی سره د یوې مرکې په ترڅ کې پر ماشومانو او زده کوونکو وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د مرکې په سر کې لمیرمن مورت څخه پوښتنه سوي چې څوک پر ماشومانو برید کوي.
We don't know who is responsible for
مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو مسؤل څوک دی. د یوې بی طرفه بشر دوستانه ټولنې په توګه د یونیسف عمده هدف له اغیزمنو ماشومانو سره مرسته کول دي. د بیلګې په توګه په خوست کې له هوایي بریدونو وروسته مونږ په پوره ګړندی توپ سره هلته ځانونه ورسول.
Recently Tom West
په دې وروستیو کې ټام وست د طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. په دې اړه ستاسو دریځ څه دی؟
What's your position on that?
Education is a right for every child.
زده کړه د هر ماشوم حق دی او یونیسف د پوهنې له وزارت په کلکه غوښتنه کوي چې د ټولو ماشومان لپاره په هر کچه ښوونځي پرانیزي.
Recently, Ministry of Education, Taliban's Ministry of Education announced
په دې وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې یونیسف د ښوونکو د دوه نورو میاشتو معاشونه ورکوي. همداسې ده؟
Is it that's the plan?
No, that was retracted.
دغه پریکړه بیرته واخیستل شو.
Why?
ولی
we don't have any more money.
موږ د محل د خونکو د ماشونو د ورکولو لپاره نورې پیسې نه لرو. هغه معلومات چې خپاره شوی و ناسم و. موږ مربوطه وزارت ته خبر ورکړ چې دا معلومات ناسم دي او هغه بیرته لری کړل. هلته غلط فهمي شوی و.
اجازه راکړئ دا وپوښتم چې له طالبانو سره کار څومره اسانه دی؟
The de facto authorities
طالب چارواکو موږ ته اجازه راکړه چې په ټول هیواد کې کار وکړو. موږ اوس ټول افغانستان ته د پوفا په برتل ډېر لاسرسي لرو او دا په دې معنی ده چې د خدماتو غوښتنه تر بل هر وخت زیاته ده. نو د بلګې په توګه موږ په هغو سیمو کې د زده کړې ټولګي پرانیزو چې هیڅ کله خونځي نه درلودل. موږ هغو کلیو او بانډو ته د روغتیا او تغذیې ګرځنده ټیمونه لیږو چې هیڅ کله ډاکټر او نرس نه دی لیدلې. نو فرصتونه د هر وخت په برتل ډېر دي، په ځانګړې توګه د پولیو په ساحه کې. موږ اوس یو فرصت لرو. موږ ساکال تر اوسه یوازې د پولیو وایرس یو قضیه درلوده. اوس موږ کولای شو چې کور په کور او مسجد په مسجد د پولیو واکسین تطبیق کړو. هو، موږ له مربوطه وزارتونو سره له نږدې کار کوو. د خوارزواکۍ لپاره ارقام خورا خطرناک دي. یونیسف په دې اړه ژور اندېښنه لري. تاسو پوهیږئ چې په ټول هیواد کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي خوړو ته دایمي لاسرسی نه لري، چې شاوخوا 11 میلیونه ماشومان دي. دا شمېرې واقعا د اندېښنې وړ دي. 3.2 میلیونه له 15 کلو کم عمر ماشومان د سختې خوارزواکۍ خطر سره مخ دي او 1.1 میلیون ماشومان د ډېر سخت خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي. او هغه ماشومان چې د ډېر سخت خوارزواکۍ لري هغوی د نورو ناروغۍ پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي او دا په دې معنی ده چې که دوی سمدستي طبي مرستو ته لاسرسی ونه لري نو د مړینې له خطر سره به مخ شي. خو د دې تر څنګ د ښوونځي د نوي دورې د چمتو کولو لپاره مونږ 1 میلیونه درسي کتابونه چاپ او د ویشلو په حال کې دي. مونږ په ټول افغانستان کې هر زده کوونکي ته یو د ښوونځي کڅوړه ورکو. دا 1 میلیون زده کوونکي دي. د ښوونځي کڅوړه د تمرین کتابونه، قلمونه او پنسلونو څخه ډکه ده چې دوی د ښوونځي لپاره چمتو کوي.
آیا تاسو کومه ځانګړې اندېښنه لرئ چې له مونږ سره شریک کړئ؟
زه فکر کوم چې زمونږ لپاره د نجونو زده کړه دا مهال لوی اندېښنه ده. زمونږ مرستندویان د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنې کوي. مونږ حتی د شپې خوب نشو کولی.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څخه وروسته طالبان دا کوي چې په هیواد کې اوس امن دی، خو لا هم په ګاونډي هیواد پاکستان کې مشت افغانان دې ته چمتو نه دي چې خپل هیواد ته ستانه سي. دا چې ولې دوی دې کار ته زړه نه ښه کوي، له پېښور څخه د خپلې همکارې مسکا صافی په دې رپورت کې به واورو.
ځینې دکانداران یا خیاطان دي او ځینې هم سبزي خرڅوي یا ریډي چلوي. دا ټول هغه افغانان دي چې د 15 کلون راسي دلته په خبر کې مشتي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ویل کیږي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شوی، خو لا هم دغه افغانان د امنیت د نشټوالي له کبله نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
افغانستان ته داسې ده چې زموږ امنیت امن نشته او بل زموږ روزګار خراب ده، هلته کاروبار هم نه کیږي. ما خوسته کې چې موږ خپل خپلوان په دې ورځو کې اخوانه واپس دلته راغی. موږ سره
دا خو یو خبره ده چې دا خلک هم دلته سیادت شو دي، ځکه چې داسې شو چې بس لکه خپل ځای ته جوړ کا او بل دې شي چې هغه خپل ادوار د لاس اور کړي دا او بس څوک سره نه خکې چې لاړ شي.
تر اوسه پورې زموږ دا پلان نشته چې افغانستان د بیرته لاړ شو. د حالات د وجې ولې حالانکه څه مشکلات د طالبانو د خوانه همشته او زنی مشکلات زمون د کاروبار د وجه همسته چې فعلاً الته کاروبار په ټپه ولاړ دی.
25 کلنه فریده هم نغواړي چې بیرته افغانستان ته په داسې شرایطو کې ستنه شي چې د انجنونو لپاره زده کړه او یا هم آزاد ژوند ګران دی.
افغانستان امنیت نیست، چون حق کار کردن یک زن نداره، حق تحصیل نداره، حق درس خواندن نداره. ما در یک مملکتی که چنین حقوق اساسی و بنیادی ما برآورده نمیشه هرگز نمیخوایم برم و ما ترجیح میدم که در یک مملکتی که در اونجا بر من تمام حقوقم داده میشه من حیث یک مهاجر بانم بهتر است.
زین نور بیا وای چه هیواد تا دتللو پا تمدی، خود کار و روزگار دنشتوالی لکبلا نهواری چه یو زلی بیا دستونزو سر مخامخ شی.
من خپل ځانی چې کوم دی نو دلته کې وس زمونږ لکه کار روزګار دی او مونږ نو ښکول چې برلړ شو، ځکه چې دلته وس تک هم داسې چې مشکلات دي کنه. نو کني امن راغلی دی طالبان خو خسته حکومت دی لا دی بس خلري.
از امارت اسلامي مای می خایم کار یک غریب جوړ کنه، یک مثال یک بیگ مسکینه کار شه جوړ کنه، که ازو جو مردوی جناب هم وطن ما جوړ شوی چې چی میکنه. می جو ما خودم از مجبوری جفتادیم کار روزگار میگنم اوجه جوړ باشه ما خوجه میریم.
بس دلتا دا سیالت دی بس بده وجه کاروبار نشته، دغه نشته دلتا مونږ دلتا بس خپل غریبی کو بس دغه پاپل ما پلو چپس میپس خرڅو. شکر دی خو ساتم تیر دلتا بدل ته خوشاله یو بس چاغه جوړ شي ان شاء الله زوبه کنه.
په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون سبچوی افغان کډوال ژوند کوي. کڅه هم دوی دلته ډیرو سنتیو ته لاسرسی نه لري، خو بیا هم وطن ته په اوسنی شرایطو کې د ستنېدو پر ځای دلته پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکوي. مسکا صافی د امریکا غږ پیښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو په اوکراین کې د نن د بې ځای سو خلکو او هم د هغو اوکراینی مهاجرینو سره د مرستو په غرض د 2 میلیارد ډالر بسپنې خواست کړي چې د جنگ له امله یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمېر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې اړه به له جنیو څخه د خبریالي لیزا شلاین د رالیژلې رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شخص خبروي.
په یوکران کې د وضعیت خرابېدو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا مجبور کو مخکې چې د 1.1 میلیارد ډالر بس په نخواست کړو دوه چندې کی. اوچا دا خواست د روان میلادي کال فروری پر 4 شتمه پر یوکران باندې د روسي د يرغل په پیل کې کړو او وای چې له هغه وخت نه وروسته تر دې دمه د هغو یوکرانیانو شمیر له 12 میلیون نه 15.5 میلیون ته لوړ شوی دی چې په داخل د خپل هیواد کې بې ځای شوي دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ژنیو کې د اوچا ویان انزلایر کې وای چې د 2.5 میلیارد ډالرو خواسته کړي او دغه پیسې بعد راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې تخمینا 8.5 میلیون خلکو باندې ولګول شي چې تر ټولو زیاتې د جنگ په وجه باندې ژوند ابتر شوی دی.
The appeal covers a range of support from cash assistance, food security and livelihoods, health, shelter, protection and
more. دا اپیل یا خواست نقدی مرستې نیول د خوراک تر مسؤلیت د روزی د پیدا کولو زرایې روغتیا خوندیتوب او به صفایی او حفظ صحه په شمول د ملاتړ مختلف اړخونه در بر نیسی. دا یو لړ هغه غټ شیان دي چې دلته موږ یاد کړل. په دې اړه په دوامداره توګه نړیوال ملاتړ په اوکران کې د بشري مرستو د جاري ساتلو او هغو خلکو ته یې درسولو لپاره اساسي اهمیت ولري چې د جنګ په وجه ټول ژوند ګډوډ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا UNHCR هم په خپل لومړي اپیل یا خواست کې بدلون راوسته وای چې 1.5 میلیارد ډالر په کار دي چې په دغه پیسو باندې به تخمینا 3.3 میلیونو یوکرایني مهاجرینو او په ګاونډیو اتو هیوادونو کې له هغو محلي ټولنو سره مرستې وکړي چې مهاجرین پکې آباد دي. د یونیسیار مطبوعاتي وایاندي شایبه منتو ویل د مهاجرینو وضعیت په یو حال نه دی، هر شیبه بدلون مومي. یوازې د تیرو دوو میاشتو په موده کې له هغه هیواد نه 15.2 میلیونه مهاجرین راوتلي دي.
It's anyone's guess as to exactly when we will reach this 8.3 million figure.
دا چې کله به شمیر په دقیق ډول 8.3 میلیونه ته ورسیږي هر څوک په دې اړه تخمین کوي، خو تر اوسه پورې چې رجحاناتو ته ګورو د خلکو بې ځای کېدل په ډیره چټکۍ په دومره پراخه پیمانه دوام لري چې په نږدې وختونو کې مو نه و لیدلې. د بې ځای کېدو لړۍ هره ورځ هماغسې روانه ده. موږ ګورو چې هره شیبه خلک له اوکراین نه تښتي.
دارو نړیوالو ادارو دا خواستونه په داسې حال کې کړی دي چې په یوکران کې جنگ هماغسې روان دی. په داخل د هیواد کې د خلکو د بې ځای کېدو او تباهۍ لړۍ هم دوام لري او ګاونډیو هیوادونو ته د مهاجرینو د راتګ سلسله هم جاری ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری د دې جنگ اثرات حیرانوونکي او بوګنوونکي بللي، خبرداري ورکوي چې د یوکران د خلکو پر ژوندانه به د اوږدې مودې پورې ناوړه اغیزه ولري، خصوصا هغه خلک چې په زور او جبر له خپلو کورونو نه تښتې اړ شوي دي چې د دې جملې نه نوي په سلو کې ښځې او ماشومان دي. یونیسیار وای چې د مهاجرینو د شمیر د زیاتېدو سره سم به د هغوی ورځني بشري ضرورتونه او اړتیاوې هم زیاتېږي او تر څو چې دا جنگ نه درول شوی روانه بشري تراژیدي یا غمیزه به هم ونه دریږي.
قدر ونه اوریدونکو، د خبرونو په پای کې د خبرونو لنډیز واوري.
د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د جنجالونو وروسته د طالبانو د حکومت یو پلاوی په کابل کې د ایرانی ډیپلوماټانو سره لیدنه کړې ده او وی رامنځته شوی ستونزې به د خبرو د لارې نه هواري کی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد ته باید نغدي پیسې داخلي کړل شي. ملګرو ملتونو د دې مقصد لپاره 500 میلیون ډالر ورکړي دي او د نړیوال بانک نه غوښتنه کړې چې نورې پیسې هم ورکړي. په سمنګان ولایت کې محلي چارواکو د طالبانو په مشرۍ د باختر خبری اژانس ته ویلي چې وسلوالو کسانو د سیشن بي پورس په درې سو فپاین ولسوالي کې د سکرو کان 15 کارګر وژلي او اړوند ټول شیان یې ورته د ځان سره وړي دي. د خیبر پختونخوا اړوند جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې دوه نور پاکستانی عسكر وژل شوی دي. د جرمني د دی څوکنفت په نوم د غازو د تولید شرکت د چارشن بي پورس وویل چې جرمنی باید هر څه زر خپل د غازو تولیدات پیل کړي ځکه روسیا خپل صادرونکي انرژي د سیاسي ابزارو په توګه کاروي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سیشن بي پورس نا وخت په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او د هغو چینایانو د فامیلونو سره غمشریکي وکړه چې په یو انتحاري برید کې ووژل شو. انتحاري حمله د سیشن بي پورس د کراچۍ ښار د یو پوهنتون په ساحه کې شوی و. او د چین د دفاع وزیر جنرال وی فینګی نن چهارشنبه په تهران کې د خپل ایرانی سیال سره ولیدل او په جزئیاتو یې په سیمه او نړۍ کې رامنځته شوو حالاتو باندې خبرې وکړلې. چین او ایران نږدې اړیکې لري. د ایران اقتصاد د لویدیز لخوا د لګیدلو بندیزونو وروسته سخت ځپل شوی او تهران تر ډیره په چینایي صادراتو متکی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.